پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او سټوډیو ته مظفر با ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د ولسمشر استعفا ته پکې اشاره سوې ده. دا او نور مسایل په دې خبرونه کې راځي. پروانه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سلام، محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د موقت حکومت د جوړېدو طرحه د پردیو لاسوهنو ته د زمینی برابرولو په معنا وبلله. په هلمند کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې حکومت د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی ورور او نور متحدان په کورونو کې نظر بند کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله مهم نن په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ، دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتله. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. بلخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو پر اوازو سخت عکس العمل ښوولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د دریدشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوه پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سري قطعې د مرستیال عبدالخالق په ګډون دریدشو وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو درې موټرونه او دو اتیا میله ډول ډول وسلې او مهمات هم تخریب کړای سوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو ډیر امنیتي سرتیري ووژل. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دا هموی په موټر په مرسته دغه ځانمرګ برید نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک سیمې پر یوه پوسته سوی دی. د دغه دفتر په حواله په دې پیښه کې د امن نظم اته سرتیري وژل سوي دي، خو په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله دوی کړي او 500 سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا پکې کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یوه ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال ترهارګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه باندې کړې د یو ماشوم او دوه نفر نور په شهادت رسیدلې دي.
د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاتوي دغه مین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوه میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره رابلل کېږي. د ناوالنی پر متحدانو دا پرونی اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې د مسکو پولیسو په مسکو کې پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیت اعلان کړی دی. پولیسو د غیر مجاز مظاهرو په درشل کې د میټرو و تمځایونه تړلی دي. ناوالنی او متحدان یې په پام کې لري چې سبا په ملي سطحه پراخې مظاهرې وکړي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز به سر له ننه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون ویل چې یو ترکی جنرال او 38 افسران به په دې مرکز کې دیروي. ترکی چارواکو مخکې ویلي وو چې دغه مرکز به د آذربایجان په اغدم سیمه کې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر تر شپږو اونیو خونړۍ جګړې وروسته په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وسوه. په سیمه کې د اوربند د څارنې لپاره شاوخوا 2000 روسي سوله ساتي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه اعلان کړل. بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت په هغو هیوادونو کې راځي چې پر نړیوالو سفرونو د محدودیتونو لګولو اعلان یې کړی دی. دا اقدامات په دسل کېږي چې کورونا وایرس د نوې بڼې د په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي او د کورونا وبا خپرېدلې لا شدید کړي دي. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي اول په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې کشف سو. د احتیاطي تدابیر په دسل کې لنیږي چې روغتیایي چارواکي دا ارزوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم خلک خوندي کوي او که څنګه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغو وروستیو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې پکې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او هم د موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده.
د افغانانو د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په همدې تړاو نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د ضمانت غونډې په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د سفرونو د بندیزونو په اړه به هم یو راپور واوري. او په دوهمه نیمایي کې
کوم مواد چې په قیرون کې دي وی د میوه ورکوي خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی.
دا نور مسلبت زهرو کاروان پونیس پروگرام کې واوري. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هغه څرګندونو ته خبرګون شو دلی چې په یو ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. دا چې دا خبرګونونه څه دي له کابل زما همکار ته ویبلې مهرباني وکړئ تاسو ژغورو.
بل د افغانستان حکومت د شیر محمد عباس تنگزی څرګندونو ته په خبرګون سره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت په معنا ده. کاغلی موهب تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانان د ولسواکۍ په ارزښت او نظام پوهېدلی دي. نور دلته هیڅ اجنډا د تطبیق وړ نه دي او چاته موقع نه ورکوي چې پردي اجنډا دلته تطبیق کړي. د دفتر حال کې د چیم تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په مسکو کې د افغانستان کې د موقت حکومت همدارنګه د ولسمشر غنی استعفا ته اشاره سره ولیدي چې دوی سولته چمتو دي سوله کوي. د افغانستان جمهور ریاست وايي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او اوسنۍ ولسمشر بدر هغه واکې وي تر څو چې یو بل د ولس لوري ټاکل شوی منتخب کس ته واک وسپاري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه په ازادي راډیو ته وویل
دا افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
همدا شان شیر محمد عباس تانیزی په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکرې تی پلاوی بیواک او بسم الله یته بللې وای ولې چې په مذاکراتو کې د پلاوی استقلالیت نه لري. تازه په د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت ویان د ناجو انوري دا ډول څرګندونه د مذاکراتو له اصولو خلاف بولی او وای چې دوی چمتو دي چې په اصلي ایجنډا بحث وسی او کوم مقابل لوري څه غوښتنې لري په ایجنډا کې دې مطرح کړي. هغه نور همدارنګه زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او حمایت سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور لري او مقابل لوري کولای شي رسمي مذاکرات پیل کړي. د پتاسال کې د 400 راهیسې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی ترمنځ مذاکرات نامعلومه مودې او نامعلوم دلیل عمل ځنډیدلی دي. په ورته وخت کې د امریکا د نوي جمهور رئیس ادارې د طالبانو سره د امریکا د شوی هو پیدارځونې او بیا کتنې خبره کړې ده چې افغانستان دولت یې هرکلی کړی ده. همدارنګ طالبانو ویلي دي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي. بله
ډېره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې دا خبره هم کړې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باید له سره وارزول سي. دا خبره په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم کړې ده او هم د موقتو حکومتونو د پایلو ته په اشاره سره په یو آنلاین بحث کې خبرې کړې دي. څرګندونه کړي دي هغه ویل دي چې موقت حکومتونو کې د خلکو ویني توې سوي او د منلو نه دي. شغلي غني دا خبره د اسپن پنوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ په انلاین بحث کې کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل سیف الله ستانکسي خبرو.
ولسمشر اشرف غني یو وار بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وخود او ویل کابل موقت حکومتونو رنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږید. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړپوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلفه ده او په جمهوریت معامله نشي کولای. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سوه خطرناک طالب بندیان خوشې کړل او اوس یې 90% بیرته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,500 بندیان خوشې کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سوه خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او ورځ تر بلې یې تاوتریخوالی زیات کړی.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړې او امریکا او ناټو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلاره باندې ټینګار مونږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکرې سره پیل
کړو. افغان ولسمشر د دې تر څنګ چې د سلا مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم د راتلو خبر ورکړ، هیله یې وښوده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او په څو شهرونو کې د اف ام پر 13.15 څپه هم خبرونه لري. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې نن د زعفرانو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړونکو شرکت مشر سمیر متین نن ازادي راډیو ته وویل د دې درې ورځنی نندارتون موخه د افغانستان زعفرانو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي متین په خبره په دغه نندارتون کې نږدې 10 شرکتونو په 15 غرفو کې زعفران نندارې ته ایښي دي. د نوموړي په وینا دغه درې ورځنی نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د مډرن میتود شرکت لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د افغانستان زعفران د ښه کیفیت او ذائقې لپاره د اروپایي ټولنې د ذائقې انسټیټیوټ لوري لومړی مقام خپل کړ. د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د افغانستان زعفران د کیفیت لپاره بې بدیل دی. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د همغږي شورا د ترانسپورتي فعالیتونو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. د دې شورا مشر تله محمد عثمانزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراضیه ناسته د مخ په زیاتېدونکو ننګونو او د ستونزو د هواري په برخه کې د ترانسپورت وزارت د نه پاملرنې له امله کړې ده. په دغه ناسته کې د هرات، تورخم، حیرتان او غلام خان بندر سازو ګډون کړی. د نوموړي په وینا کچېرې د ترانسپورت وزارت د دوی ستونزو ته حل لارې ونه مومي، دوی به د هیواد په څلور زونونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې او بې موجبه د پیسو اخیستل نورې هغه ستونزې دي چې سوداګر ترې په کور دننه سر ټکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ترانسپورت وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو سره هم دغه وزارت خبرو ته حاضر نه شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 430 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستل کېږي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسې و نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفر نوي محدودیتونه لګولې دي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې د کورونا پر ضد اوسنی واکسین شایي ونه کړای سي چې خلک د کورونا د نویو بڼو پر وړاندې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښایي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډېرو هیوادونو ته رسېدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسه وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدراعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر لننه برتانیا، ایرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبي افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغۍ د مخنیوي مسؤل ډاکټر انټونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبرداری یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غلازده راډیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچي کې د زندان د نن اوسه علي وزیر نږدې و میاشت اوسو چې نیول سوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال کراچي څخه راپور کړی.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیه د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ایډو ته وویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینه هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل لکه مله عمله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفې شامل کړي وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پېښ کړل نو په هغه کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زیم ټول راوستیو هغه پرمیشن پکې نه.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو کړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته کړي ویناګانو د پنجاب رایزنګ لیبورټری ساينس رپورټ هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزیک لیبورټری چې کوم رپورټ ورکړی دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلي دي چې کوم ویډیو دا هغه کې خو سه ایډیټینګ نه دی شوی او د آډیو باره کې دا ویلي چې بای موږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه موږ د آډیو باره کې څه نشو ویلي.
پخوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم نور کړي په 1 دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوی کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاش پوره شو. پولیسو په وړاندې د ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. عدالت د بلې اوریدنې د پاره 9 جنوري نیټه ورکړې وه. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 د دسمبر په 13 له هغه وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ځدی په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغه وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو مخکې تر دې چې بلې برخې ته ورسو نور راپورونه واورئ د کابل چاپ ورځپاڼو غورچان زموږ همکاري په کابل کې کتلی دی لاغې به واورو چې پر کومو مسایلو تم سوي دي.
رحیم مدنیت ورځپاڼې لیکلي په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړې او په سفرونو بوخت ده. ورځپاڼې لیکلي دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې د تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي یاته دل د دې ادعا روخانه ثبوت دی. ورسپانی لیکلی په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلام مشورو لري د مالی او سیاسي ملاتړ کوونکو د منتلو هڅې کوي تر څو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. هشتصوب ورسپانی هم اندېښنه ښودلې لیکلی د سولې پروسه د جدي ګواښونو سره مخ شوې ده. ورسپانې لیکلي طالبانو په خپلو غلطو کړنو سره د سولې فرصت له خطر سره مخ کړی. د ورسپانې په وینا د ایټالیا ته څو ځله خبرداری ورکړ شوی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي خو په خبرې طالبانو جدي ونه نیوله. ورسپانې د پینټاګون وروستۍ ارزونې ته اشاره کړې چې پکې راغلي طالبانو د دوهې هوکړه د غاړه نه دی ایښې، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دي. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې موادد عملي نه کړي، امریکا به اړ شي چې دا مذاکرات ودروي. د ورسپانې په خبره امریکا د سولې په هوکړه بیا ځلې غور کوي او بدلونونه احتمال لري چې له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونه له منځه یوسي. او هیواد دولتي ورسپانې د باختر خزانې خوندیتوب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. تر دې وړاندې ولسي جرګې ویلي و چې ګنی باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه د کوم بل هیواد ته ولېږدول شي، خو هیواد دولتي ورسپانې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به د افغانستان اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لېږد او بل هیواد ته یې د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د لوړو ګټو خلاف بللی.
زموږ اخلاص د رادیو اوري ورزو کونر ته چیرې چې اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونر قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواوو ته په کار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور دې د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو وینې نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه دا غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مه کوئ، بس دا ملت نور پرېږدئ. دا ملت هر ساعت په هیر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي، هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې به هیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د پسر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښتي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته پوچشي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زه د غالي آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت له لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځاینه چې مریض اروان کړي او دلته د غازي آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان ته ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. سلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د نګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګې ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل او زما خپله چې دی دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅوم کله یو 100 روپۍ پاتې شي کله یو 50 روپۍ پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره واري مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به مونږ څه کړ. ولسي جرګه هم دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید استعفا وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د 3 وسلوورو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو یو پوځي مسؤل عبدالولي او د طالبانو د سرې قطعې مرستیال عبدالخالق هم وژل سوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو زیات امنیتي سرتیري وژل. د مطبوعاتي دفتر په حواله په دې پیښه کې 8 سرتیري وژل سوي. خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل سو سرتیرو شمیر 150 ته رسیږي. ځانمرګ برید د شیرزاد ولسوالۍ په ګندومک سیمه کې پر یو امنیتي پوسټه سوی دی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي مین په چاودنې کې نن سهار د یو ماشوم په ګډون 3 ملکیان وژل سوي دي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د 2 میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې چې روسي چارواکي هڅه کوي د 2 اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز بسر لننه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر پرون ویل چې یو ترکی جنرال او 8 افسران به په دې مرکز کې دیروي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سم د نړۍ ګڼو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه ولګول.
د اسلام محمد صالح خان مننه. دوستانو سم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشې موادو څخه لاسته راغلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه وارو.
له ایران څخه افغانستان ته تر 500 کیلوګرام ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د هرات د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده آزادۍ رادیو ویل 15350 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې آیودین نومیږي د پټاټو یا کچالو په بوجوي کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي د هرات په گذر ولسوالۍ کې ونیول شول. د دې نشې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکو هم نیول شوې دي. په ننګرهار ولایت کې د 2 ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشې مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیان ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلي سیمې پر یو کور وشول چې په نتیجه کې کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نلینول شوی. د کابل لبیلا بیلو سیمو څخه تر 200 ډیر معتادین راټول او د معتادین روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتي وزارت د معتادین د درملنې د ملي پروګرام مسول محمد شعیب شهرام وای چی دا کمپاین د کابل په سره شمالي او په لسوخته سیمو کې وشو. د یادونې وړ ده چې په دې کمپاین کې د عامه روغتي وزارت د نشي موادو غوښتنې کمال ریاست، پولیسو، کار او اجتماعي چارو وزارت وانډه دلوده. د دې کمپاین په نتیجه کې 215 به سرپناه معتادین چې د جمی د یخنې لملې ژوند له غواغ سره مخ راټول او د معتادین روغتي مرکزونو ته یوړل شول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې 40 کیلوګرامه نشي مواد له قاچاقکونکو سره یو ځای ونیول شول. د زابل ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر عبدالرزاق خدام رسنۍ ته وویل د دوی پولیسو کلات ښار ته د ننوتلو په دروازه کې د موټرو د تلاشي پر مهال 10 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 10 کیلوګرامه هیروین او 18 لیټره تیزاب ونیول. دا تیزاب په یوه مازدا موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاقو په تور د تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاس ته راغلي دي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو تمثیل او ننداره ځوانان نشو ته هڅوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواړه چاپیریال مهم دي. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي.
د کونړ ولایت لامنیه قمندان سره مرکه لرو.
عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي موادو نه لرو، د اکثره نورو ولایتونو نه. دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي
د نوید خاطره او رچوای د نه اهلو انډیوالانو له عمله په نشو اخته سوم.
کور نه به کبر د واخیسته به مال زه د خرڅوم د بیکاره شین دي. دا به خرڅول بس مخنیوی نه کو پوشه چې د نشه یي شو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کې خورې ګم.
او د تورجانه لزایو نه خورې، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرې ده.
اوس خبرونه د سیګار په سرګندونو پیلوي چې وایي هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیر بیا له نشه یي موادو څخه لاس ته راغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي په سلو کې تر شپېتو ډېرې هغه پیسې چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي غیر قانوني دي او ډېره برخه یې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډېر تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او دا تریاک له هغو کوکنارو څخه ترلاسه کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار څېړنې ښیي چې په تیرو شلو کالو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نغدو پیسو قاچاق د افغانستان د حکومت لپاره یو جدي ګواښ دی. د سیګار په دې راپور کې د 2012 میلادي کال د اسنادو څېړنې یادې شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې یوازې په یو کال کې د هوایي ډګرونو او پلو له لارې له افغانستان څخه 4.5 میلیارډ ډالر ایستل شوي دي. په دې پیسو کې ډېرې هغه پیسې شاملې دي چې غیر قانوني او یا د نشي موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار اداره زیاتوي هغه پیسې چې له افغانستان څخه ایستل کیږي په سلو کې 15 هغه پیسې دي چې د غیر قانوني لارو څخه ترلاسه شوي دي. د دې پیسو ډېره برخه د نشي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي دي، ځکه چې له 2015 څخه بیا تر 2016 میلادي کلونو پورې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې 40% یوازې په افغانستان کې تولیدېدل. دا تریاک په سلو کې 50% په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. د طالبانو نیمایي مالي لګښت له همدې نشي موادو له لارې ترلاسه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې د امریکایي په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه نصب کړل چې 1,00,000 امریکایي ډالر به یې درلودل. دا ماشینونه د دې لپاره نصب شول چې تر خپل ټاکلي حد پیسو د وړلو مخه ونیول شي. دا ماشینونه د هغو تورو او غیر قانوني پیسو د څېړنو ظرفیت هم لري چې له هیواد څخه د باندې وړل کیږي. د افغانستان د شفافیت د سانه دولتي ټولنې د اړیکو مسؤل ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د تورو پیسو سپینول کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې دوام لري چې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي پیسې یې هم یوه برخه ده.
جریانای مالی غیر مشروع
په افغانستان کې غیر مشروع مالی جریانونه په پراخ ډول موجود دي چې د تورو پیسو سپینول هم د دې جریانونو یوه برخه ده. د نشه یي موادو کاروبار، د مالیاتو نه ورکول، فساد او نور جنایي فعالیتونه په دې جریانونو پورې تړلي دي. په سلو کې 15 مالی جریانونه غیر مشروع دي. دا جریانونه خپل فساد ته له رسمي پولو، هوایي ډګرونو او د سیاسي اړیکو له لارې دوام ورکوي.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې په روان شمسي کال کې بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیره برخه یې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. د زابل پخوانی والي او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې کوکنار د طالبانو لویه مالي سرچینه ده. طالبان له مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کړي. د هغې له وجې نه د نشه توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي.
که څه هم طالبان تر دې مخکې ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاسته لودل رد کړي دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او سیګار ادارې څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار څخه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي. د امی روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې که د ځوانانو لپاره مناسب چاپیریال برابر نشي او په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره همداسې دوام وکړي امکان لري چې ځوانان نشو ته مخه کړي. ارواپوهان په دې اړه وایي چې هغه درواغجنه خوښي چې معتادین یې په اجتماعي شبکو کې ښیي روغ ځوانان نشو ته هڅوي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
معتادین د ښار په هره څنډه کې راټول شوي دي. اندا چې د تعلیمي مرکزونو څنګ ته هم ډډله کولی او د خلکو په مخ کې نشي کوي. خو پر دې سربیره اوس په اجتماعي شبکو کې هم داسې ویډیوګانې لیدل کیږي چې معتادین نشه یي مواد استعمالوي او د دې کار ننداره وړاندې کوي. په تیره بیا چارس او ټابلیټ کا ګولۍ ډېری په اجتماعي شبکو کې ښودل کیږي. په دې ویډیوګانو کې معتادین په درواغو ځانونه داسې ښیي چې ګواکې دوی ته نشي ډېر خوند ورکړی، ډېر خوښتي او د خلکو پامې هم ځانو ته راړولی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل د ځوانانو د سالمې ودې لپاره سالم چاپیریال ته اړتیا ده، ځکه چې ځوانان له ټولنې په تېره بیا خپلو همزولو او سیالانو څخه ژر تقلید کوي. هر څه چې هغوی کوي دوی هم ځینې زده کوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواړه چاپیریال مهم دي. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي، ځکه ځوانان تل یو شی له خپلو سیالانو او همزولو څخه زده کوي. د نشه یي موادو تمثیل او ننداره په چیرې بیا اجتماعي شبکو کې دا کار پر ځوانانو ډېر ژر اغېز کوي. ځوانان دې ته هڅوي چې نشو ته مخه کړي.
به طرف مصرف مواد مخدر میشه.
په افغانستان کې د تفریحي ځایونو او کار نشټوالی د دې لامل شوی چې اجتماعي شبکې په تیره بیا فیسبوک او یوټیوب د ځوانانو لپاره د تفریح او ساتیري یوه وسیله وګرځي. همدا اجتماعي شبکې معتادینو ته هم دا موقع په لاس ورکړي چې د نشه یي موادو د استعمال صحنې ننداري ته وړاندې کړي. روغ ځوانان بیا همدا پیغامونه ویني او په هغه عمل کوي. د عامې روغتیا وزارت د هغو معتادینو څخه چې د درملنې لپاره دوی ته ورغلي معلومه کړې چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ځینو ځوانانو ته نشه یي مواد او ورځنی لګښت وړیا ورکوي. د قاچاق کوونکو هدف دا ده چې دا ځوانان نور ځوانان نشو ته وهڅوي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو د استعمال او تمثیل صحنې د دې سبب کیږي چې ځوانان دغه ډول صحنې لومړی تفریح وبولي او وروسته یې خپله تجربه کړي.
روردن به طرف
ایتالیا په نشو باندې د خطر کې دوه لمړی پړاو تفریح او تجربه ده. کله چې ځوان بل څوک د نشې په حال کې ویني په چیرې بیا چې هغه چرس کوي په دروغجن غورې د پاتې راپورته کړي ګریوانې پرانیستي او په ډېر زړورتیا روان وي د ټولنې خلک له دې شخص څخه ډارېږي.
افراد است از اینو ترس پیدا میکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو ته چې کوم معتدین د درملنې لپاره ورغلي ډېری ځوانان دي. په دې ځوانانو کې ډېری ځوانان وایي دوی ځکه په نشو اخته شوي چې نشه یي مواد تجربه کول او یا د تفریح زمینه نه ورته برابره.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د کونړ ولایت د امنیه قومندان مرکه در اورو چې وای په کونړ کې نشئی مواد نه تولیدي ل نور ولایتونو څخه راځي. کونړ هم لکه د افغانستان نور ولایتونه هم معتدل لري او هم د نشئی موادو د قاچاقو لار ده. تا چې دا نشئی مواد لکه می خوارازي او په دې ولایت کې د معتدلو وضعیت څنګه ده، په دې اړه مو د دې ولایت ل امنیه قومندان محمد یوسف مظلومیار سره مرکه کړي او په پایل کې مو پختلې چې ل نشئی موادو سره په مبارزه کې یڅ کړی دي.
د کونړ دولتونو په مرسته باندې موږ د مواد مخدر په برخه کې قوي دستاوردونه لرو. موږ تقریبا 15 خټه قضیه لرو چې په هغه کې میولس موټر په دغه قضیه کې نیولې دي او 15 کسان موږ څارنوالیو ته سپارلې دي. په تعداد د 40 کیلو چرسو، یو 80 کیلو ګرام تاریاک او یو 1.5 یولس ګرام ټابلیټ کا او 200 لیټر تیزاب دا موږ په دغه 15 قضیو په جریان کې نیولې دي او نور هم زموږ په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. ولسونو ته تفاهم او شوراګانې لرو، کوشش کوو چې نور هم په کونړ کې د مواد مخدر په برخه کې لاسته راوړنې کوو.
خو دا د کومو طرفونو نه راتله؟ کونړ کې استعمالول د پای راوړل کنه بل خواته وړل کېدل؟
پخوا د دې کښت او د دې دغه دلته مشکلات وو. عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي موادو نه لرو، د اکثر نور ولایتونو نه لکه د ننګرهار نه، لغمان او دغه ساحونه، دغه تاریاک د جړی بابا د لارې داخلي کې اکثر دستګیران موږ د دغه ځایونو نه کړي. خو بیا هم بعض وخت کې د تحقیقاتو په برخه کې دغه متهمین داسې دغه کوي چې دا موږ پاکستان ته اړول یا مثلا موږ نورستان ته نورو ولایتونو ته انتقالول. خو په هر صورت موږ د خپل ولایت په ساحه کې دغه دستاوردونه لرو.
خلک داسې وایي چې ورځ په ورځ باید په کونړ کې د معتادینو شمیر زیاتیږي، لامل یې څه دی؟
تولیدات د نشئی موادو نشته دی خو معتادین لرو موږ، او د معتادینو په برخه کې موږ کوشش کوو چې د دې کچه راکمه شي او دغه صفر تر راکته شي.
خو خلک وایي چې دغه مواد مخدر مثلا په دم کلی کې، کیراله کې، یا د ولسوالۍ په بازارونو کې ښکاره خرڅېږي، خو پولیس ورته څه نه وایي.
د کونړ ولسونه عموما د نشئی موادو نه نفرت لري. دواندار چې څومره دستاوردونه مونږ کړی دي، دا د ولسونو په مرسته مونږ کړی دي. وسه ولسونه دوامدار غوښتنه کوي چې مثلا د نشئی موادو کچه کمه شي، نشئی مواد باید په کونړ کې بند شي. زه دغه نیوکه په پولیسو باندې چې نشئی مواد سره دومره دغه کچه باندې چې پولیس وسه مرسته کوي دغه خطان دغه نه دی. عموما پولیس د دې مکلفیت لري که په مواد مخدر برخه کې تو غفلت وکړي، موږ عموما د دې مسؤلیت لرو چې باید د مواد مخدر کې د کوشش وکړو او د دې مرض نه کونړ خلاص شي.
خلک وایي چې په دوکانونو کې ښکاره خرڅېږي، شیشه خرڅېږي، نور شی نه خرڅېږي، پولیس یې مخه نه نیسي، ځکه ورځ په ورځ د دغه نشیانو تعداد زیاتېږي.
نه قطعا دغه موضوع تر اوسه ما ته داسې کوم اطلاع نه ده رسېدلې چې په کوم پلازا کې ښکاره مواد خرڅېږي او پولیس یې مخنیوی نه کوي. دغسې موږ نه لرو. نو که داسې چا ته معلوم وي او چا دغه نیوکه کړي، مهرباني باید وکړي موږ سره دغه موضوع شریکه شي چې موږ د دغه مخنیوی وکړو.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چی قیلون روختیا تا چومر زیان لری؟ پا دی اربا در داکتر بشیر احمد سربری خبری وارو
کم مواد چه پا قیلون که دی بوی میبو ورکی خوب اصل که دی اماغ تنباکو پا اغا که سلور زر قسم ماده تروس شناسایی شویده چه پا اغا که اتیا قسم ماده ثابت شویده چه پا صحت بانده مزرده او پا اغا که پینزو سلویخ درخم ماده ثابت شویده چه سرطان جوره نو دا ویل ایشو چه یو کشت قیلون مادل دی پینزل سوشل و سگرتو پا اندازه که دود او تنباکو مصرف کهی
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1299 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې واردی د ننګرهار ولایت شلکلن نوی تر نشي مخکی کراچی چلوله او د ورځې به 4500 افغانۍ ګټلې خو کله چې په نشو اختسو کاروبار ځنی پاتاسو د دلالاسه ټول کور په غمختسو اندا چې سپینسر مور یې هم د دلالاسه د زړه په ناروغي اختسو تا چې نوید د نشول امن نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه راته کیسه کړې ده
ما خپل کراچواني کول پیاز کچالو می خرڅول خو کاروبار مو وسه یو بیرو خوده رسې په نه هل انډیوالانو سر کړو موږ اول انډیوالانو سره ټول یو ځای کې به موږ چرسه یو یګان دود وه پس ته چرسه نه بل ویل چې راشه دغه د خنيشه چې دې نشې نه چې ګور شیشه و شیشه نه چې بعد ګور بل ورس پودر شو همدغه نهل انډیوالانو داسې سرحد ته ځای ورسو چې پوډریانو سره به م شپې ورځې سبا کولې ما نه ورځ په ورځ اول کار واخیست بیا رانه پامیل واخیسته بیا رانه پنځه وخته مونځ اوداس بیخي رانه هر شی واخیستل تکې تنه یې کړم یو زه وم یو م عمل و بل شي ته به م خواهش نه و بس همدغه به م کوشش کوو چې عمل روپۍ ته کمه کړو او په دې شي مصرف کړو په سارا م شپې سبا کولې ژوند ته م هېڅ امید نه و بس چې مغه د درې سو بم پیدا کړی بس کار کراچی بم بل انډیوال ته پریښود لیده ته ګوره زه م دغه پور کار مې ده بس مغه څه بم چې پیدا کړی کور ته بم عایدات نه و خاص بم د نشې ته پکړو د خپل ځان ته داسې یو شی ده چې جذبه یې دي لکه مور پلار دا اصلا جوړېږي بدون د دې نه ژوند کول سخت ده بیا شپې ورځې به معتادینو سره بس شپې سبا کول عمل ته بم ورشې بس وخت راغی چې کورونه راپسې ګرځېدې موږ به پټېدلو ملتې په دې چې موږ دونه وسه توانایي نه وه چې موږ راغلي وو کور سره به م نه ده یو دوه خبرې کړې وې چې ته چېیې کې چې نه کې چېرته یې کوم ځای څه رقم کار ده ده موږ ورته داسې ګپ ورکوو چې نن دلته سې بند شوم او داسې بند شوم چټي بانې به م ورته کولې په یو کال کې داسې یو میاشت تلی یم سې سوکه سوکه تلی یم مور هم د دې حالت ته رسېدلې شاین داسې کېږي چې ولېږي موږ ورته ژاړو چې مور هم مړه شو چې خبر نه شي هغه زور پرشي حمله پرې راځي کلبي حمله پرې راځي بس هغه ته هم زه بیا نه ګورم زه چې خپله په ما باندې د زارو درد ډېر شي زه هغه سنم ډېره بس او مور مې ما د خاطره داسې شي لکه ژوند او مرګ کې دواړه کرارې بس داسې به مې وکړي چې وروره کور نه به مې کباړ واخیست به مال زه دا خرڅوم دا چې بېکاره شیان دي دا به مې خرڅول بس مخنیوی نه کوه پوه شو چې دا نشهیي شو څه شی مې چې زده وو هغه څه شی چې ښه کارونه کول او ښه لاره مې انتخاب کړې وه هغه ټوله پیسې نه ووتله صرف همدغه وجه همدغه خپل د ژوند تباهۍ ته م اپیزه جوړه وه د ورځې به مې 920 پورې به مې نشه کوله خوراک وچکل ته نو صرف همغه نشه خپله شیشه داسې یو شی ده چې هغه اشتیا ته نه راولي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
بریالیه
حاضر صاحب دغه دی راغلم امر وکئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شئ
ولې نه قمندان صاحب په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قمندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومېږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قمندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډاري جوړ کړه باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د 20 کالو پوډری یې
سمه ده قمندان صاحب نو بیا څه وکړم
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډریان نشئی مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ها دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دای نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د پنځوسو روپو د پوډۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ها پیسې راکړه.
دا ګازه پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کیږي؟
پنځه سوه.
دا نیم پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوډۍ.
راځه دا ګازه اوس خو د ځای ولید، نه خانی کا چې در څخه غلط نه شي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دې الله بنده چې څومره وغواړې را سره دي، یوازې پوډر نه،
لشیشی را نیول بیا تر جرسو پوره هر سشتا
لاسونه پورتا که زای پر دای اداره که خوره که ما
تور جانا لزای اونه خوره ز پولیسیم دخل دیم دا چه خلاص پریده
الوکانو لاسونه اتره دوی اون نشه ایمواد طول موتر تا پورتا که
خخو مندان سیب
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتونکو کې دا